یو ورځ دمخه د پولیسو لخوا د مظاهره چانو د خورولو هڅو پترس کې د خلکو د جوبلې دوه راپورونه هم ورکړل او لسګونه کسان نیول شوی دي. د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو د مظاهره چانو پر وړاندې د زور زیاتی کارول غندلې دي. د میانمار پاوز د فبروري پر لومړۍ نیټه د دې هیواد مشر آن سان سو چی پر رژیم کودتا وکړه، ملکی حکومت یې لغوه او سان سو چی یې ونیوله. او د متحده عربي اماراتو عمل فضایی بیړی د تاریخ او بخشی د مریخ مدار ته ننوتله. د عملیا هیلی په نوم د متحده عربی اماراتو دغه فضایی بیړی سه شنبه له 8 او 4.4 میلیون کیلومتر مزل وروسته د مریخ مدار ته داخله سو. د عمل ماموریت دا چې د مریخ د اتموسفیر د 4 فصلونو نقشه واخلي. د عربی متحده اماراتو چارواکو ویلي چې د دوی فضایی بیړی د علمی او ټکنالوژیکي وړتیاو د لوړولو په هدف استول شوی دی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر دا ش ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
ده. آزادی رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. د مایکروفون تاسو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کلای کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان د بنسټیزو تاسیساتو پر پروژو خبرې کوو. که په افغانستان کې شخړې زیاتې شوې دي، څور لویو بنسټیزو تاسیساتو پروژې هم چې په دې وروستیو کې بشپړې شوې یا د بشپړېدو په حال کې دي، یا هم د سروې چارې بشپړې شوې دي، پیل شوې دي، هم د اهمیت وړ دي. دا موضوع مو د دې لپاره غوره کړی چې ستاسو پام له ناامنیو او شخړو څخه بلې خواته د بیا رغونې او هغه هم لویو ټولګټو پروژو ته چې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول ستاسو پر ژوند او راتلونکي نسل اغیز کوي واړو. د دغو ملي پروژو وروسته په لوګر کې د نړیوال هوایي ډګر جوړېدل دي چې د توپوګرافي چارې ویل کېږي نوې بشپړې شوې دي. دغه هوایي ډګر چې د کابل لپاره مرستندوی هوایي ډګر بلل کېږي، د کابل د موسهي ولسوالۍ په خوا کې د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ په دولت کلا سیمه کې جوړېږي. ویل کېږي په دغه هوایي ډګر به $2 میلیارد لګښت راځي. دغه راز په کابل کې د شاتوت د بندې جوړولو قرارداد هم پرون د افغانستان او هند ترمنځ لاسلیک شو. بله پروژه تیره اونۍ د 503 کیلومتر په اوږدوالي د ازبکستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ ریل ګاډي پروژه وه چې د ګډې سروې لپاره یو تفاهم لیک د درې وړو هیوادونو د لوړپوړو چارواکو ترمنځ لاسلیک شو. د ریل ګاډي دغه پټلۍ مزار شریف له کابل او کابل له پېښور سره نښلوي. د ریل ګاډي په دغه پټلۍ به دواړه مسافر وړونکي او بار وړونکي ګاډي تیریږي. دغه پټلۍ په وچه کې حصار افغانستان او ازبکستان دواړه له سمندر سره نښلوي، او پر دې سربېره هیله شته چې هغه به په افغانستان کې د سولې له ټینګېدو او د نویو کاري فرصتونو له ایجادولو سره هم مرسته وکړي. دغه راز په وروستیو کې ځینې نورې پروژې هم بشپړې شوې یا د بشپړېدو په حال کې دي. په نیمروز کې د کمال خان بند، دغه راز په کابل کې د شاه عروس بند، د بدخشان په فیض آباد کې بل بند او ځینې نورې کوچنۍ او وړې پروژې. پر دغو او مخکنیو هغو ستاسو نظرونه اخلو. دغه بنسټیزې پروژې څومره د ځان او راتلونکو نسلونو لپاره مهمې ګڼي؟ په تېره بیا د ریل ګاډي پټلۍ یا د هوایي ډګرونو چې ډیر مهمې دي. د ریل ګاډي بیا په تېره بیا له دې پلوه چې افغانستان په نړۍ کې د ګوتې په شمار هیوادونو څخه دی چې له دغه حیاتي بنسټیزې پروژې څخه بې برخې دی. څومره خوشبین یاست چې هغه به ستاسو پر ژوند مثبت اغیز وکړي؟ او څه فکر کوئ دا ډول سترې پروژې به یوه ورځ افغانستان په خپل ځان بسیا او له ګاونډیانو سره سیال کړي، داسې یو هیواد چې د بهرنیو پر مرستو نور متکي نه وي او وګړي په امن او سوکالۍ کې ژوند وکړي؟ لکه څنګه چې په پیل کې وویل، دا خبرونه زه نوري است نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د ټلیفون شمیرې اعلانوم. په داخلي شمیرو کولای شئ چې راسره تماس ونیسئ، 0800 222 555. بل شمیره ده 0999 203 540. کوم غوښتي وي په بین المللي شمیرې هم کولای شئ چې له موږ سره تماس ونیسئ، 00 420 221 143 601. د غرض د اسکایپ له لارې هم کولای شئ چې له موږ سره اړیکه ټینګه کړئ. د مایکروفون ستاسو خبرونه ده، ستاسو خپل خبرونه. وړاندې په خبرونه کې مو د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې عمومي رئیس ته بلنه ورکړې. دغه راز هڅه کوو چې د افغانستان د ریل ګاډي د پټلۍ د ادارې یو چارواکی هم راوبولو. البته د خبرونې په اوږدو کې ستاسو نظرونه پر همدې موضوع راخلو، څومره دغه سترې ملي پروژو ته خوشبین یاست؟ بلې اوریدونکو دی، زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې یو اوریدونکو په لاین کې دی. بلې مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، څوک او لکم زموږ ټلیفون کړی؟
نور احمد فیضان میدان خرم ټلیفون
کړی. تاسو اتمن مقدمه واورید، څه نظر ورکوي مهرباني؟
بس خبره خو ده چې دغه میدان خر کې نه برق سیستم شته نه کوم بند شته، هیڅ توجه دې مو ولایت ته نه کېږي راولې.
بله، دا خو بل ستونزه ده. په هر صورت مونږ د ټولګټو پروژو باندې هغو پروژو باندې خبرې کوو چې بشپړې شوي. کور ودان مننه. بله، یو بل اوریدونکی هم دی، مهرباني وکړئ ازادي رادیو د مایکروفون ساسو خبرونه. مهرباني.
بله جناب نوري صاحب، تاسو ته او د ازادي رادیو ټول همکارانو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
افغانستان ولایتنا قاری محمد مدني خبرې کوم، مرکز فارون.
بلې قاری صاحب، خبرونه ته خره غلاست. موضوع ماتمن واوري دا غوړی څه نظر ورکړي په دې اړه؟
بلې جناب نور صاحب، اول خو ستاسو ندي زیات مننه کوم چې دغه سي بهراني شرایطو کې تاسو د افغانستان د خلکو یو نسبي سکون لپاره تاسو یو خمه ځو انتخاب کړی دا، او په زمینه کې واقعا چې دغه ټولګټي پروژي چې دي دا د انسانانو یو بنیادی ضرورت دی. ځکه یو مقوله ده، وایي دنیا بل وسایل لا بل فضایل. دا دنیا چې ترقی کوي دا په وسایلو باندې، په آبادیو باندې. نو دا د هر انسان لپاره بنیادی اړتیا ده. دغه ټولګټو پروژو پر وړاندې مخالفتونه زیاتول یا خنډونه زیاتول دا یو غیر منطقي، یو غیر شرعي، یعنی د هر قسم د اصول نه خلاف یو کار دی چې دا د هیڅ انسان اسلام ضمیر نه مني. نو زما یو خو سپارښتنه دا ده چې د هر دلیل چې په افغانستان کې هغوی د مختلفو دلایلو په اساس باندې جنګیږي یا خپل ځان مشروع یا غیر مشروع ګڼي، مطلب هغوی د دغه عامه پروژه چې د خلکو په دې کې ګټه دي، هم د وسلوالو په دې کې ګټه دي، هم د حکومت یعنی په عموم کې د حیواناتو هم ګټه ده، نو هغه پروژو پر وړاندې باید مخالفتونه ایجاد نه کړي. او دوم قدم کې چې دغه یوازې نن دغه ټولګټو پروژو په جوړولو باندې خبرې کولې دي، پر وړاندې چې کوم خندونه دي، هغه ستونزې دي یا منګونه دي، د هغوی په حل لپاره هم باید بحث وشي. نو په دې کې هم حکومت مسؤلیت لري چې د ولسونو تدخص ولت فضا برابرولو لپاره او د خلکو د آرامۍ لپاره باید هغوی دا پیشرفته کارونه وکړي، او په ضمن کې په دې کې د ولسونو رول ډېر زیات مهم دی.
بله قاری صاحب،
د خپل سر په بیه باندې هم.
بله، تاسو د ولسونو یادونه وکړه.
زما خلاصه
مهرباني.
بله
زما
د جنور کې تاسو خپل خبرو.
بله، کومه مشخصه پوښتنه لري د لوګر کې د یو نړیوال هوایی ډګر سروي یا توپوګرافي بشپړه شوې ده؟ لوګر کې دغه هوایی ډګر لدی په لوه هم ډیر مهم دی چې لوګر کابل ته نږدې دی. پر کابل هوایی ډګر ډیر خوا جوړ شوی دی، او هغه موقعیت چې لري ویل کیږي چې مناسب نه دی چې هغه ته پراختیا ورکړل شي. کومه مشخصه پوښتنه کلري د افغانستان د ملکي هوایی چلند ادارې عمومي رئیس محمد قاسم وفای زاده مو هم میلمه دی، را سره وصل شوی دی. کومه مشخصه پوښتنه ترې لري مهرباني؟
بلی، بس زمنګ پختنه بس په دې باندې راڅرخي چې دغه هوایی دغه عادت جوړیږي. واقعا چې دا نه تنها لوګر د ولسونو لپاره بلکې د ټول افغانستان د ولسونو لپاره یو ښه مثبت زیری ده، او د افغانستان په هر برخه کې چې یو د ترقی کارونه کیږي هغه د ټول لپاره خوشحالي وړ ده. نو زما پختنه همدا ده چې باید چې دیو چې دغه په دې بحث کې مسؤول دی در اصل نه، چې باید په معیار یعنی داسې یو ښه احساس سره باید دغه هوایي چلند دغه کار جوړ شي چې په اندې کې خلکو لپاره مطلب دغه مثبت تمام شي، او
معیاري
ډول باندې دا جوړ شي. داسې دغه زما یو نظر ده.
بل کور ودان پر معیارونو یا اوسنیو معیارونو برابر یا معاصر معیارونو برابر کور ودان بل قدر من اوریدونکو د څه شی بوله پر تاسو ټلیفون نمکوي د افغانستان د ملکاوي چلند اداري عمومي رئیس محمد قاسم او فایز زاده سره وصل دی لدن به واورو خبري واوري ک مو پختنی درلودي ورسته به بیا تاسو ته واردر کو تاسو به خپلې پوښتنې مطرح کړئ. فقط یوه هیله کوم چې تکراری پوښتنې مه کوئ که خپرونه اوري له پایله تر اخره، نو هغه پوښتنې وکړئ چې نورو نوي کړي. د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې عمومي رئیس محمد قاسم او فایز زاده خپرونه ته ښه راغلاست، کور ودان چې زموږ بلنه مو منله.
مننه تاسو او تاسو همکاران ته او ټولو محترم اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه تاسو په خدمت کې یم.
و فایزه د سب ک پایل هم د هوایی دګر کو نړیوال هوایی دګر چې په لوګر کې جوړیږي، که په دې اړه معلومات اوریدونکو سره شریک کړئ مهرباني.
لکه څنګه چې تاسو او محترم اوریدونکو په موضوع کې خبر یاست، د کابل نوې نړیوال هوایی اډه پلان دا چې په لوګر کې دا جوړ شي، د دې لپاره موږ په 2019 کال کې خپل سروي او فیزیبلټی سټډي شروع کړه چې اوس یې بشپړ شوی ده او ځینې هغه معلومات چې په کار وو څو ورځې مخکې موږ بیا تخنیکی هیئت ولېګل. چې والي صاحب نه هم مننه کوم چې زموږ هیئت سره همکاري وکړه او زمينه برابر کړه چې بیا هلته لاړ شي او هغه مشکلات چې په ډیټا کې موجود وو هغه حل شي. خو اصلي دلیل دا ده چې ممکن چې دا پوښتنه شي، ولی موږ غواړو په لوګر کې د افغانستان تر ټولو لوی هوایی اډه، نړیوال هوایی اډه جوړ کړو. د کابل هوایی دګر او د دې ټرمینل چې اوس موږ استفاده کوو د کابل نړیوال د مسافرینو نړیوال واخی ټرمینل په 2009 کال کې د 380,000 مسافر لپاره جوړ شوی وو. ام دې ټرمینل نو اوس موږ 2.8 میلیون مسافر په هر کال کې پروسس کوو. د دې معنی چې د دې ظرفیت نشته چې مونږ د افغانستان د هوایی چلند مارکیټ کې د هر ورځ هغه تقاضا هر ورځ زیاته کیږي او د تقاضا ته اوسنی تاسیسات چې مونږ په کابل نړیوال هوایی ډګر کې لرو د ای جواب نه ورکوي. د دې لپاره هغه مخکې د لوګر نړیوال هوایی ډګر د داوود خان مرحوم داوود خان په وخت کې دا پلان شوی وو چې انداسې پات شو د سلور لسیز جګړې لکابله اوسې د رئیس جمهور د هدایت سره مستقیم هدایت سره سم مونږ خپل سروي توپوګرافي او د جیوټیکنیک ټول نور مطالعات چې اډون مطالعات په دې کې ضرورت وو ټیکنیټال ایتالوی کمپنی سره قرارداد وکړه چې هغه خپل کار شروع کړي او سی دا بشپړ شوی د زمونږ بنامه ده چې دا نوی هوایی دګر نه د وسنی کابل هوایی دګر مرستندوی میدان، بلکې د دې فرزای د افغانستان نوی د کابل نوی هغه هوایی دګر ده چې حالته جوړیږي او د دې ټرمینل د 10 میلیون مسافر په هر کال ظرفیت لري چې پروسس وکړي او شل زره د ریپ زمکه باندې دا جوړیږي او د ټول نړیوال معیارونو سره سم به مارشي چې د افغانستان اوسنی او راتلونکي ضرورت ته کولی شي جواب ورکړي. ځکه چې 2009 کال څخه چې هغه وخت فورکاست مو 380,000 نړیوال مسافر ووسی په 2.6 میلیون ته رسیدلې ده او اوس زموږ ټول مسافرین چې کابل هوایي دګر څخه استفاده کوي بهرنی او داخلي الوتنی اوس 3.6 میلیون مسافر ده او نړیوال پیشبینی یا وړاندوینه دا ده چې په راتلونکو 10 کالو کې دا دوه چنده کیږي، یعنی موږ نږدې 10 میلیون مسافر باید ولرو په راتلونکو 10 کالو کې. د دې لپاره موږ ځان باید چمتو کړو، خپل برنامه ولرو. کابل اوسنی هوایی ډګر د پراختیا لپاره مساعده نه ده، خارطه نږدې ده او د توسعه زمینه برابر نه ده. د دې لپاره موږ غواړو چې نوی نړیوال هوایي ډګر په لوګر کې جوړ شي.
بله،
د دې لګښت $2 میلیارډ هغه تخمین شوی ده او قرار اوس پلان مو د دې ده چې تر 2015 کال پورې دا بشپړ شي.
عملی چارې به کله پیلېږي؟
عملی چارې خو اساسي موضوع د عملی چارو پیل کېدو په اړه کې بودیجه ده چې $2 میلیارډ د دې لپاره باید مونږ برابر کړو، چې مونږ خپل حل زلې لرو چې 2015 کال کې مونږ عملی چارې پیل کړو.
تاسو مخکې ویل چې د دې وای دګر د فیسبیلیټی یا د توپوګرافي سروې چارې ایټالوي کمپنۍ بشپړې کړې دي. آیا دا به کوم بهرنۍ کمپنۍ جوړوي او که خپل به د افغانستان داخلي کمپنۍ؟
خو اوس په افغانستان کې داسې یو معیاري کمپنی نه لرو چې یو نړیوال هوایي ډګر معیارونو سره سم جوړ کړي. خو دا مونږ اوپن ټینډر ته ځو، یعنی نړیوال اوپن ټینډر ته ځو، چې هم نړیوال او داوطلبي ته ځو، چې هم نړیوال هغه کمپنیان په دې کې ګډون وکړي، هم افغاني کمپنی په دې پروسه کې ګډون وکړي. ممکن چې مونږ جوائنټ وینچر ته د خارجي او داخلي شرکتونو جوائنټ وینچر ته ارجحیت ورکړو.
که څه هم تر اوسه پورې خای غنښي نوې برابر شوې، تر ایوازي سروې بشپړ شوې، آیا ایوازي یو ترمینل به د هوایي ډګر ولري، نړیوال هوایي ډګر او کڅو ترمینلونه بل لري؟
نه، دا فیزیبیلیټی چې تکمیل شوې ده، ډیزاین هم لومړی فیز تکمیل شوې ده، خو دویم پړاو باندې هم کار روان ده چې ان شاء الله به ژر تکمیل کیږي. زموږ اسنادي کارونه ټول روان ده، خو دلته په لوګر نوې هوایی اډه کې یو خو نړیوال د مسافرینو لپاره نړیوال ټرمینل جوړیږي، او یو هم د کورنی الوتنې لپاره یو کورنی ټرمینل جوړیږي، او نور هم د کارګو لپاره، چې اساسي موضوع دا ده چې افغانستان اوس د ایر کوریډور لاره 250 هوادو سره اډیک لري او رابطه لري، او تیر کال نږدې 2000 ټن د افغانستان صادراتو چې نږدې 50% ارزښت کې د افغانستان ټول صادراتو صادرات ده، د صادر شوی وو ځینې هوادو ته. خو پراتلون کې یو پلاتون کې لسیز زمونږ پیشبینی داده چې د افغانستان کارګو صادراتو باید 100,000 ټن په هر کال کې ورسی، چې د هوایی ترانسپورت لارې باید دا صادر شي. د دې لپاره اصلي برنامه مو حل ته دا چې د مسافرینو ټرمینل ترڅنګ باید یو نړیوال کارګو ټرمینل هم جوړ شي، او ټول تاسیسات د دې لپاره چې اډوان تاسیسات هم حالته احداث شي، او د دې ترڅنګ ایکسپورت پروسیسنګ زون د تاجرانو لپاره مونږ په نظر کې نیولې ده چې تاجران خپل راشي حالته پنګه چونه وکي، او د ایکسپورت پروسیسنګ زون یا وان سټاپ شاپ حالته ولرو چې د دوی لپاره هغه ضروری اسانتیاي برابر شي.
بله، او فایزاده سب ورسته بل د څو اوریدونکو پښتن راوخلو، دوی هم ډیره پښتن لري، خو ایوازي ک دوه پښتن ته تاسو جواب ورکي. یو دا چې د لوی دغه پروژو د زمکه موضوع ده، ډیره پروژې لکه د دالی بنچ په کندهار کې د زمکه د استملاک ستونز لري، آیا دا لمخه اوره شوی؟ یو پښتن. او بل دا چې دومره لوی هوایی دګر چې جوړیږي، درې ترمینلونه لري، نړیوال ترمینل، د کورنیو پروازونو او د غرض د کارګو، دغه هوایی دګر سره د کابل څه ډول خلول کیږي؟ لوی لاره په پام کې ده، د ریل ګاډي پټلۍ په پام کې ده، نه ده؟
لومړی خو د زمکه مشکل حالته مونږ نه لرو، دای دی وزارت چارسازی او اراضی لالار برسی هم شوی ده، من کوم خاصه مشکل حل ته نره رو پا دی اده که او رازو یو موضوع چه پاتی نشی مانه چه ولی دمر لوی هوایی اده من وارو چه پا لوگر که جوڑ کو، لکه سنگی چه تاس خبری از تاریخی پا لحاظ په لومړنی ځل چې کندهار هوایی ډګر جوړ شو، هغه اصلي هدف د ترانزیت لپاره و چې جنوبی آسیا او هغه منځنی ختیځ سره وصل کی. خو بیا د جګړې د کابله موږ نشو کولی چې هغه ترانزیتي فرصتونه چې افغانستان لپاره برابر وو او افغانستان یې خپل یو شارټکټ په توګه د غرب او شرق د وصل کولو لپاره هغه نقش او رول چې درلوده هغه یې نشو چې پوره کی. خو اوس یې اصلي هدف هم دا ده چې موږ ترانزیت فعال کو چې افغانستان خپل تر ټولو نه هغه یو شارټکټ د نږدې لارې ده چې غرب او شرق سره غ جنوبی آسیا او منځنی ختیځ او شرقی اروپا سره وصل کوي. ترانزیت خدمات افغانستان کې او د لوګر هوایی ډګر څخه تیل شي، مونږه کولی شو چې په هر کال کې تر هغه وخت پورې 10 میلیون مسافر نه هم زیات پروسس کو او کارګو خدمات هم دلته فعال شي او مونږ کولی شو چې یو استاندارد او معیاري خدمات په افغانستان کې په هوایی چلن سکتور کې فعال شي. دا یو اصلي هدف ده او
کورودان
د لارې موضوع وسم مونږ لار لرو، لارې فعال ده، کبیا ضرورت وو د اوسپنې پټلې لارې هم جوړیږي، هغه مشکل نشته. لارې تقریبا نږدې اویا کیلومتر فاصله لري له کابل نه.
بله مننه اوریدونکو به همات مندې پختن لري او فایزای صاحب ډیر مننه له معلوماتونو مو را سره اوسی. بله قدرمن اوریدونکو د مایکروفون تاسو خبرونه ده نن په ملي ټولګټو پروژو باندې خبرې کوي، وای هم په لوګر کې د نړیوال هوایی ډګر جوړېدل دي. مخکې مو د افغانستان د ملک هوایی چلند ادارې د عمومي رئیس محمد قاسم وفایزاده سرګندونه واورید، په دې هله چې دا سرګندونه مو اوریدلې وي او ډیر معلومات مو ترلاسه کړي وي. ک بل پختنه هم لري لطفا لندې مطرح کړئ د څو تنو اوریدونکو ته اخلو. بلې مهرباني، د مایکروفون تاسو خبرونه ده، مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې او څه پوښتنه
لرئ؟ السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک او لکم زی؟
عبدالله د ملګر نه نوري صاحب د ما پوښتنه لري. ملمنه دغه ده دغه له کابل نه چې سړک دی دا به څلور سړکای کباب دا دوه سړک تللی دا شاوخوا کورونه دي دا مدنه وای نه شاوخوا کورونه دي دلته خو به خامخا پاملي جوړي دي دا خلکو کټه کېده چې شای خو به نه پکې دا پختنه مې و
کور ودان. مننه وفایزه صاحب تاسو د پختنه در سره یاداشت کړئ. خا پختنه وکړل او ای ډګرونه جوړيږي شاوخوا کورونه به هم وی هغه بڅ کیږي او بل هغه سړک خا تاسو پورې اړه مون لري. خو په هر صورت کوم بیا غوښتل پیرنا واچوي د لوګر او د کابل ترمنځ. بلې مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې او لکم زی لنډه پختنه وکړئ.
که ما نوري صاحب سلام الله تاسو ته او تاسو ګران ملمته زه یو مهم سوال لرم د ملمته که په کلو باندې کې جنگونه دي یا د مکتب یا د بل شي سړک امنیت نشنی والے تر کومه چې دا وایي د ګورونه په پاز کې کله ورته غل من سره زابل په خونه نورستان ته کوو د دې او
بله خپل وخت کمشخصه پختنه. بله کمشخصه پختنه ولري یو ورځ خو افغانستان امن کیږي د څه خو نه وی چې مثلا افغانستان به تل هم داسې د شخړو شاهد وي او تل به د جنگونو کور وي. دا لوی پروژه ده خپل وفایده ده سبب ویل چې تکمیل دلم څو کال وخت نیسي.
سوال بده سلام چې سوال دا خو دې کوي کله وڅه په لوګر کې زه خوشاله خوم چې دا یو اړیدل جوړ جوړي دې په خوښ کې ما د مختار جوړ کړو ان په دا مونږ کو چې تاسو پر دې داسې پروژې غټ پروژې جوړې تاسو کله د عربی کې شروع کې کونال خلک دې په مثال په جنوبي ولایتو کې پاکستان یا ایران خلک دې د خپل سفر کې خود به خود امنیت راځي خلک خپل حکومت ته توجه کوي. یعنی دا هو سفر خلک زو په مستوګمان دې ورګي راته
مهم رول لوبوي.
سلام او دا د رادیو ټول ګلون اوریدونکو څنګه ډېر سلام کوم له دې چې جوړو روغ تاسو ګرام و راځو سمج الحمدلمن ولایت.
بله کور ودان څه پوښتنه لري؟
ما په پوښتنه خدا غدا د ملي پروژې چې د یادت چې د مقصد دا تعویل او ولایت کې توزیع نشي یعنی دا د پدا څلور دې ولایت هر ولایت کې باید داسې نه خوالسته چې هغه څنګه راپسی یا پتیری من خدا سپات ولایت ته چې تر ټولو
بخنه غواړم
په هر ولایت کې دا پروژه تطبیق شي.
هدف ستاسو هم دغه پروژه د هوایي ډګر وو ما سمونه ورته ستاسو په سر کې خبري بله د دې اوریدونکو سره لکه چې خبرې زما قد شو خدای وکړي چې وفایزه سب هغه پښتنه اوریدلې وي. بله یو بل اوریدونکو هم راخلو مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې او لکم زی.
بله سلام علیکم ډېر ښه سلام او وفایزه سلام محمد قاسم زبر دینو له تاسو سره اړیکې.
بله زو وخت سب کور ودان چې پښتنه لري
ډېر ښه مثلا هم دا چې په دې راستي کې د دې پروژې لکه د کمال خان باندې یو شمېر نورې پروژې تطبیق فعال کې دي چې څنګه فشار او تاسو چې به راوښتنه ډیره او مر بهار یا او د بچ اخیند او د خپل ستاند د منو وایي چې په دې په کوم کې انده ایران ته بيولې او سپیشل څنګه کومه هم د دې لپاره استفاده کوي.
بله هدف بله وبخنه غواړم که مشخص راس ووس زمونږ میلما د افغانستان د ملکي هوایي چلند اداري عمومي رئیس ده محمد قاسم و فیزاده کوم مشخصه بختنه کلری کې د هوایي دګر په ارتباط باندې موږ په دې باندې خبرې کوو. ووس
بله هو موږ سم ترام زمون درشدای هوایي دګر چې ډیر کښنی دي د دې چې دا کیمرا وایي تاریخ څو وخت من ترځي په ډیر مشکل سره کښنی هغه په تا خاطر چکټونو به پورته کړی دي او کدا غوښمه د هلمند د شهر د وای د
فرحت
ورکې چې موږ غاښو به دې
شو کور ودان پښتنه مو واوریدل شو کور ودان نور ټلیفون نه مکوي لتاسو مننه. د افغانستان ملکا وای چلند اداري عمومي رئیس محمد قاسم او فایزاده ځینې پښتنه مو واوریدې اتمن یاداش کړی به مهم وي. کمیربانو کې دا د عبد الواحد دوه پښتنې درلودلې چې دغه پښتنې جواب کوي د هوایي دګر شاوخه کورونه به وي یا کورونه بل دي زه نور روزو ته انتقالي کڅنګ او د کابل لوګ د لوګر ترمنځ دغه سړک څولې نه به وي.
ډېر مننه اوریدونکو نه او عبد الواحد جان په جواب کې باید وایم چې اغه په هر پروژه کې معلومه ده چې کورونا به وی خود افغانستان د ځمکه قانون سره سم هوای ته به تاوان ورکول کیږي او د سرک موضوع هم اوس یو لوی لارې کونر لوګر اخوا خواته زی اغه موجوده ده خو بیا تقاضا سره سم په هغه وخت کې د اوسپنې پټلې لارې یا دوه سرک لارې هم په نظر کې حتمی به ونیول شي او میدان جوړول ډیر وخت وړي هغه ډیر لوی پروژه ده نږدې 2 میلیارډ ډالر کم تر کمه هغه پاره کې لګیخت راځي خو بیا سرک موضوع مونږ په نظر کې نیسو او اډون وزارتونو سره هم مونږ اتمن به هماهنګي کوو خو دې یو موضوع چې او محترم اوریدونکو هم پوښتنه وکړه دا چې د دې میدان هغه اقتصادي تاثیر او غیظ د خلکو ژوند باندې ده. لومړی باید وایم چې دا میدان کا جوړ شي موږ هر کال کولی شو چې 10 میلیون مسافر د دې میدان څخه پروسس کو او 3000 ټن هغه کارګو هم د دې میدان څخه کولی شو چې به هر ته صادر کو چې افغانستان اقتصاد باندې مستقیم اغیز لري او د دې ترڅنګ تقریبا هغه زمونږ فیزیبیلیټی سټډی پر اساس سلويخ زره کسان لپاره کار زمينه برابروي چې دا هم ډیر د خلکو لپاره مهمه ده او باید دا وایم چې یو محترم او د تاسو اوریدونکو نه پوښتنه وکړه چې باید هغه بودیجه باید عادلانه توګه ټول ولایتونو په منځ کې توزیع شي. باید وایم چې مونږ اوس په افغانستان کې هغه لوی یا کوچنی هوایي ډګرونه نږدې هغه سلور شپېته میدانونه مونږ په ټول افغانستان کې لرو چې د دې سلوري نړیوال هوایي ډګرونه د 12 هغه سیمه ییز هوایي ډګرونه د او نورې هغه کوچنی محلي هوایي ډګرونه چې د استراري په حالات کې مونږ استفاده کوو او د اوسیه د خوست هوایی دګر د بشپړېدو په حال کې د نجدې هغه 15 نوي کارونه مخته تللی او یو میاشتې وروسته ان شاء الله د هغه ګټه اخیستنه پارل کیږي او بیا دغه ترڅنګ د مشرقي ولایت لپاره په د دشت ګمبيري کې لغمان او جلال آباد ترمنځ کې هلته نوې هوایی دګر لومډنی فیز تطبیق شوه ده او ډیزاین د هغه ټول هوریزونټل سټراکچر یا افقي تاسیسات هم ختم شوه ده چې په دې دوه درې ورځې کې هغه اعلان تسپرل دوه تلېبي تسپرل کیږي او هغه د کابل هوایی دګر الټرنیټ هم بوي چې کله چې هوا حالات په کابل کې خراب وو الوتنې کول شي ډایورټ کی جلال آباد ته او دا سلور مشرقي ولایت کول شي د میدان نه استفاده وکي او هغه لپاره هوایی ترانسپورت خدمات تر سره شي او د هلمند په اړه چې موږ بلګری پښتنه وکړه په هلمند کې موږ درې میدان هوایی دګر لرو چې یو یې هغه بسشند چې د دې لپاره چې شار نه یو سر لري ده او امنیتي ستونزې درلوده خو تر اوسه پورې شګټې نه دي اخیستل شوي خو زموږ برنامه ده چې دا د ایر کارګو لپاره موږ استفاده وکړو خپل برنامه موږ لرو اډوان ادارات سره هماهنګي مو کړې ده په بوس کې موږ ش میدان لرو دا کوچنی نه ده 2000 متر هغه اوږدواله ده اوسې د کامیر الوتنې هم هلته را روان ده موږ بختار ایرلاین څخه هم غوښتي ده هغوی ته هدایت ورکول شوی ده چې هغوی هم خپل الوتنې بوس میدان هوایی ته شروع کړي چې یو سالم رقابت هم منځته راشي ځکه چې موږ عمومي خبر مو ده چې موږ یو پزمکه بنده هغه هیواد یو چې د هوایی ترانسپورت زمونږ وصل کولو لپاره چې نور هوادونو سره مارکیټونو سره باید ونخلوي وصل کې د ډیر اهمیت لري د دې لپاره د دولت خاص توجه د هوایی ترانسپورت پر مخیا باندې ده
کور ودان د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې عمومي رئیس محمد قاسم وفایزاده سب ک نور څومره غوښتي وی غوړی د خپل ادارې څخه چې آیا اواید څومره زیات شي او څومره اواید به نور زیات شي له هغه پروازونو چې د افغانستان له هوایی قلمرو نه تیریږي کوم غوښتل په دې اړه نه واچوي نور تاسو ته زحمت نه درکو کور ودان چې په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ مهرباني که څه ویل لري
مننه جناب نوري صاحب په لاندې باید وایم چې افغانستان هوایی چلند اوس د پرمختیا په حالت کې ده او افغانستان اوس دیو لوی بدلون په حال کې ده په هر خوا کې پرمختیا را روان ده په اوسپنې پټلې او بندونو نوي بندونه جوړېږي په هوایی ترانسپورت سکتور کې هم موږ خپل برنامه لرله اوس مسؤلیتي له لحاظ او د خدماتو کیفیت له لحاظ هر ورځ وضعیت په ښه کېدو کې ده په تیر کال کې د کورونا لقبله خو ډیر منفي کورونا موضوع ډیر منفي اغیز درلود د سکتور باندې خو بیا هم مونږه 15 میلیارډ افغانۍ نه زیات اواید تر لاسه کړه او سلور شپته زره الوتنې زمونږ د فزانه 13 شو چې هر تیارې نه مونږ $200 فیس اخیسته تر لاسه کړه او زمونږ پښبینی دا و چې باید 14 میلیارډ افغانۍ نه هم زیات باید اواید تر لاسه کړي چې بدبختانه د کورونا لکابل د دیو نشو او مونږه وایډ باندې ډیر کمښت راغله او از مونږ ایرلاینونو باندې هم منفي اغیز درلوده خو بیا په هر حال کې اوس مونږه درې هغه غرب شرق هوایی لارې هم په دې کال کې جوړ کړه چې د دې لامل وګرځید چې هوایی هغه عبوري پروازونه زمونږ د افغانستان فضا څخه زیات شي چې اوس په زیاتو دیو کې کله چې حالات په عادي حالت ته بیرته راشي ان شاء الله چې موږ هر کال کې لسل زره نه هم زیات او بری پروازونه خپل فضا څخه ان شاء الله چې ولرو او زموږ اواید هم زیات شي او افغانستان دی او با اعتبار افغانستان هوایی چلند سکتور دی او با اعتبار سکتور پتوګه ندای سره افغانستان ندای سره ونخلوي
کور ودان د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې عمومي رئیس محمد قاسم وفایزاده چې زموږ بلنه مو منله او په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولین
وایي د ننګرهار د امیر روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
د مایکروفون ستاسو خبرونه د زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم په افغانستان کې د ټولګټو ملي پروژو پر موضوع خبرې کوو د لوګر د نړیوال هوایي ډګر په اړه مو مخکې واوریدل. وړاندې د غراز په افغانستان کې د ریل ګاډي د پټلۍ په اړه هم غږیږو د ادارې له یو مسؤل سره غږیدل یو ورسره په خبرونه کې را سره ګډون کوي. خو بیا هم د لوګر په نړیوال هوایي ډګر کې تم کیږو زموږ همکار د لوګر چارې ډېر له نږدې څاري او وضعیت ورته ښه روښانه دی را سره اوس په لاین کې دی. که مهرباني وکړي راته ووایي چې د لوګر اوسیدونکي په ټوله کې څومره خوښ دي چې په سیمه کې داسې یو لوی نړیوال هوایي ډګر جوړیږي.
سلام وړاندې کوم. بل نوري صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل د لوګر خلک دغه هوایي ډګر ته البته چې دغه لومړني کارونه یې پیل سوي دي او یو څه پر مخ هم تللي دي، لکه د نقشې موضوع او توپوګرافي او دا مسایل او د امکاناتو سنجش دي. د خلک ډیر خوشاله دي. پروس کال او وړم کال هم په دې باندې ځینې کارونه وسول او د امنیت په اړه باندې هم ځینې خبرې وشوې او ځینې ځواکونه هم د سیمه تر میدان سیمه تر راغلل. خلک ډیر خوشاله و چې د هوایي ډګر کې جوړیږي. له دې سره نه یوازې د لوګر ولایت او په دغه سیمه کې د څو ولایتونو اقتصادي وده کوي، بلکې هغه امنیتي وضعیت به هم سره خوشي. نو دغه خلک ورته ډیر خوشاله دي او هر کله کوي دغه کچېره د کاري شروع کیږي. نو ځکه دا خلکو ته هم اقتصادي اړخ ډیر مهم دی او هم د موقعیت له اړخه او هم د امنیتی پلوه.
لوګر کابل ته ډیر نږدې دی، ګردیز هم سره تړلې دی. حتمان دغه هوایي ډګر له ستراتیژیک یا د خپل اهمیت له پلوه به هم د ډیر نورو د ختیزو د ولایتونو یا جنوب ختیزو ولایتونو اوسیدونکو هم له دې څخه برخمن شي. هغه موقعیت په پام سره دغه سیمه چې تاسو حالت سره ډیر نږدې اشنای اس لسمش سره مناسب ځای انتخاب شوی دی. او مخکې یو اوریدونکو پوښتنه دا وکړل چې ځینې کورونه ممکن په دغه هوایي ډګر کې راشي او واغوي لدی سیمه څخه د تا ارشي چې باید بل سیمه ته وکوچيږي.
وونو اوس په دغه ورسته یو څو کورونه کې د 15 یا 16 کورونه کې یو څه کورونه د مرزا خیر ولکري نه بره د میدان کوزه دغه خوا کې کورونه نوي جوړ شوی دي. خلکو لوی کلاګانې جوړ کړي دغه راست بر سر د میدان چې سرخاب کلی دی او د محمد اشرف غنی د زیږیدنې ځای دی. د سرخاب کلی کې هم لاندې برخه کې ځینې کورونه جوړ شوی دي. جنوب ته چې د زرغون خار لوی کلی پروت دی هلته هم ځینې کورونه جوړ شوی دي. یعنی کله چې دغه میدان جوړیږي میدان خو ډیر سیمې ته ضرورت لري. او څومره چې زما معلومات لرم یا ویل شوی دي ممکن ورشل زره جرب ازمکه دغه میدان احتوا کی. نو لشک پرته یو څو کورونه به پکې نړیږي او خلک به په یو ډول سره متضرر کیږي. اما هغه څه چې مهم دي دا دي چې دغه میدان کابل ته رښتیا هم ډېر نږدې موقعیت لري. 15 کیلومتر پورې نو دا ډېره ورته نږدې ده او کابل کې هم ګڼه ګوڼه زیاته ده. او دغه راز یو څه چې ویل کیږي اغه دا چې دا مخکې ویل سی و چې دا د سردار محمد داوود د وخت پلان چې دلته باید میدان جوړ شي. نو دا دشت ډیره لوی دشت ده. یوې خواته د محمد اغه ولسوالۍ خپل ولسوالۍ پرته ده او د کتب خیل او د مرزاخیل کلی. بل خواته د سورغر یا سورخی غر چې ورته وایي او دغه راز د اشرف غنی د زیږیدنې کلی سورخاب جنوب خواته زرغون خار کلی پروت دی. نو دا ډیر لوی دشت ده ان تر خوخیو پوری
غزې درې ده. ډېر مننه کور ودان. بلې قدر منوریدونکو، د لوګر کې د نړیوال هوایي ډګر پر موضوع مو خبرې وکړلې. دا هم یو لوی د ټولګټو ملي پروژه ده. خو په افغانستان کې د بل لوی د ټولګټو ملي پروژه د ریل ګاډي پټلۍ ده. د افغانستان د ریل ګاډي د پټلۍ د ملي ادارې د مالی او اداري چارو مرستیال میرویس مرزاکوال هم را سره وصل دی. مرزاکوال صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
ډېر مننه. سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم تاسو او د رادیو محترمو اوریدونکو ته.
مرزاکوال صاحب، زه به ډېرې خبرې نه کوم. یوه مهمه پروژه چې تېره اونۍ قرارداد لاسلیک شو د افغانستان، پاکستان او ازبکستان ترمنځ و چې له مزار شریفه به د ریل ګاډي پټلۍ کابل سره نښلول کیږي او کابل به هم له پیښور سره او همداسې به سمندر سره نښلول کیږي. د دغه پروژې په بشپړېدو سره به د منځنۍ آسیا دواړه هیوادونه افغانستان په وچه کې ایسار دی او ازبکستان دواړه له دغه احتیاج و محتاج نه خلاصیږي. که په دې باندې لږ اوریدونکو ته رڼا واچوئ لنډ او بیا به د یو دوه درې اوریدونکو نه پوښتنې راواخلو. مهرباني.
ډېره مننه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، تېره اونۍ د افغانستان څخه یو ګډ لوړ رتبه پلاوی لاړو ازبکستان ته چې اتمر صاحب مشري کوله. زه هم د دې پلاوي خوشبختانه غړی وم. د اوسپنې پټلۍ ادارې پاسه څوک موږ په تاشکند کې د افغانستان، ازبکستان او پاکستان ترمنځ چې د مزار شریف، کابل او پېښور اوسپنې پټلۍ په نوم یادیږي، د دې پټلۍ د لارې د نقشې سند لاسلیک کړ. وروسته د ډیرو بحثونو نه په دې سند کې د دې سترې پروژې هغه لومړني کارونه به ترسره کیږي چې موږ په تفاهم سره ورسېدو. هغه کې پری فیزیبلټی سټډی ده او فیزیبلټی سټډی ده او تخنیکی لحاظ د ټیم ډیزاین ده. یعنی هغه لومړني ابتدایي کارونه چې مطالعات تخنیکي ورته وایي هغه هوکړې سره ورسېدلو. بعضې نور مسایل وو. د دې پروژې تقریبا 503 کیلومتره اوږدوالی لري چې په اصل کې جنوبي آسیا او مرکزی آسیا سره وصلوي. او د دې پروژې په تطبیق سره به موږ وتوانېږو چې هم مرکزی آسیا ته په ډېره کمه او ارزانه بیه او په ډېره چټکه توګه خپل داخلي تولیدات نړیوال بازارونو ته ولېږو. همدارنګه جنوبي آسیا خواته پاکستان او بنګلادیش او هندوستان دغه هیوادونو ته په ډېر اسانۍ سره وتوانېږو چې خپل توکي لیږ دور رالیږ کړو. او په عین زمان کې افغانستان ته د یو ترانزیت لاسته راوړنو په برخه کې به ګڼ شمېر عواید موږ ولرو ملي بودیجې ته. دا یوه ډېره ستره ستراتیژیکه او د درې ملکونو لپاره ډېره مهمه پروژه ده.
مرزا کوال صاحب را سره اوسې اوریدونکي هم منتظر دي د مایکروفون تاسو خبرونه ده. اوریدونکي ډېری پښتنې لري. تاسو دغه څو اوریدونکي راخلو د دوی پښتنې به سره در سره یاداش کړئ. بلې مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې او لنډه پښتنه مطرح کړئ. بلې مهرباني. له جلال آباد پلان کې وایي څوک او څه پښتنه لري؟
زه اغا امیر د جلال آباد نتا سره تماس کې ما تاسو ته محترم ملمت سلامونه ونی کیلې. زما د حوان وردی پر اړتیا باندې یو دودري پښتنې دي. اول خو د ننګرهار دغه پخوانی
بله بخنه غواړم چې بله د هوایی د دګر موضوع مخکې مونږه ختم کړله. د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره عمومي رئیس منور ملمن نه دی موضوع بدل شول. راغلو د وسپنې د پټلۍ ته یا د ریل ګاډي پټلۍ ته چې اوس د همدې ادارې مالی او د اداري چارو مرستیال ښاغلی میرزا کوال زموږ میلمه دی. که کومه پوښتنه لري حتما. دغه پټلۍ چې نوې تیره اونۍ قرارداد لاسلیک شو، جلال آباد هم نښلول کیږي له پېښور سره، که په دې اړه کوم پوښتنه لري؟
صحیح شو. زما همدغه پوښتنه وه جلال آباد چې وصل کېږي، فقط همدغه رابطه باندې تاسو سوال حل کړه. همدغه پوښتنه مې کوله، غوښتل چې وکړم جلال آباد
بله مننه کور ودان. مرزا کوال صاحب کما اشتباه نه وکړي، کابل که پېښور سره نښلول کیږي حتما په جلال آباد به تیریږي دغه پټلۍ حتما.
بالکل دا په 1800 تقسیم شوی ده. یو لاټ کابل مزار ده، دویم لاټ کابل جلال آباد ده، او دریم لاټ جلال آباد پېښور ده.
کور ودان مننه. بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې او له کوم زم ټلیفون کړی.
احمد همدرد در سرپاڑی کا کیم نوری صاحب لغمان.
بلی همدرد صاحب، خبرونه ته خراغ لاست که مو لنډه پوښتنه مطرح کړی. د افغانستان د ریل ګاډي یا د وسپنې د پټلۍ د ملي ادارې د مالی او اداري چارو مرستیال میرویس میرزا کوال زموږ میلمه دی، پوښتنه کلری مهرباني.
میرزا کوال صاحب ته سلامونه وایم. او پوښتنه مې دغه ده کنه نوری صاحب، دغه پټلۍ کې به یوازې تجارتي پټلۍ کړه؟
مننه کور ودان.